غواړو چې په هوایي ورکو او خپل پیشنهادونه لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقاماتو ته دولتي مقاماتو ته ورکلیو. ان شاء الله مونږ انتظار لرو چې شاغیزه ولري.
یو بل مشکل چې همیشه د علت تاوتریخوالی د زیاتېدو بلل کېږي هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالی د منې د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس سوی او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي، تطبیقېږي. فکر کوي دا ستونزه تر کوم حده پرې د تاوتریخوالی د اندازې په لوړېدو کې رول لري؟ دا مسله چې تر اوسه قانون تصویب نه دی، فقط یو فرمان دی، او تاسو څه پرمختګونه درلودل؟ څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل سي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زه لومړی کس وم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته یې وړاندې کړی وم. خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی، حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه. که دا قانون پاس شوی نه دی مګر د اعتبار ول دی، محاکم وکولی شي چې د دې قانون پس استناد خپلو حکمونو صادروي. مګر خبره د دې قانون د پاس شوی حالت نه دی، که څه هم زه غواړم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي. زما هیله دا دی چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکی باید توجه ولري. خو مگر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملی کیږي نه.
او د ورستۍ پښتنې په توګه غواړم او پښتنم چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حل پاتې ده هغه د فرخوندې مسله ده چې که څه انتقادونه ډېر حکومت ته متوجه دي چې ولې د محکمې پروسې نه مخته نه بیایي، ولې زمونږ ځینې انتقادونه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیری کوي دا مسله، ولې وخت نا وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بالاخره یو نتیجه ورکړي؟ ستاسو دریز په ارتباط باندې څه دی؟
لومړی تر هر څه باید تاسو ته وایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو، او یا کولای شم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالی پر ضد جګ شوی وم، هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای. زما غږ لومړی غږ وای چې د دې تاوتریخوالی پر ضد اوچت شوی وای، او تر اوسه پورې هم مونږ پیگیری کوو. خو مګر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو، نظارت یې کوو، تصمیم گیری د محاکمو په لاس دی.
بله میرمن یزدان پرست، ډیره زیاته مننه چې موږ د مرکې فرصت را
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبیبان وایي د زړه حمله اکثرا په عمر خوړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوان ځواني کې راغلی وي دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بیلډینګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم وو دوستانو، نو په دې ځوانه ځوانه یې د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسې هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بیلډینګ مو خوښیږي او غواړي اندام جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسې ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. د اندام خکلا ورزش چې زیبایی اندام یا باڈی بیلډینګ هم بولی د ځینو ځوانانو د خوښي ورزش دی. څوک له فلمونو متاثر شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره که چیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوي او صبر به کوي چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکاری به ځان ته کوي چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خود نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکاری، ګولۍ او سپری بیا پټې خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځئ لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوږ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خصوصا د باډي بلډرۍ تمرین ته آزاده رشد وي. دکې 50 ګرام پروټین وي، نو ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ټولم دا غذاګانې به موږ پروټین میکړو.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی، د پروټینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولۍ او د پروټینونو ډبې پکې ایښي وو. دوکانداري عبدالقاهر نومېده. د ویل چې پروټین بې ضرر او ګټور دي.
موږ رقم رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانان کوي، د کلبونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې رشکوړي او موږ خرڅو. انرژی ورکی، قدرت ورکی، پروتین دی کې زیات قوی قوی ویتامینونه دی. د سپورت په خاطر باندې دوی ته هم زمينه مسایل دی چې خو په امر قدرت باندې وکولای شي چې غوونه سپورت وکي یا وازلې جوړه کی او وزن ورکی. نه نه، مشکلات مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله ازغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو، او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډېرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې ړانده شوي وو. پکې په ډېرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په هغه لیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښ دیګ دی چې لارې خو هر څه پکې راتلی شي کنه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې، او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي. خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. دوستانو، د بریتانیا هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیریدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې په خواهی د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کېدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول. خو بیا څه وشول چې ترې تو بګار شو؟ اوری،
قبلا از موادای پروتئینی استفاده کردم، بعضی پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او جنی پودر می کارول، خو ما ته ډیر zarar ورساو. ډیر کله به می وجود درد کاو، پته شو به می درد، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امو پروتئین او پودر ویلات چې ته لدا سي دردونه او ناروغي سره مخ کړي. سین انرژي می هم څخلې، خو ما د ډاکټر خبره و منلې او د غوي خړل او څخل نه پری خوده. او شکر خیر،
فعلا احساس خوب درم.
دلته بیا د اندام کلا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینی استادان په دې نظر دي چې که دغه مصنوعي پروټین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه، یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین نه صرف جوړ شوی سپور د پاره بلکې مختلف پروتین شته، نو دغه نه استفاده کول چې زیات نه کم اغل غلیظ شي دی، باید دغه سره زیات اوبه وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی. نور ډوپینګ د چی پچکاری وای دا وای هغه وای، نو مونږه کله او شاګرته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي، نو مونږ ورته نصیحت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقص رسي.
دوستاد جبار پسیر ورزش کون کیو تا دا هورمونونو دا نکارولو توصیه دا زرد دا ناروغای و معالج داکتر محب الازغم هم کوي. کاغل ازغم دا هاگو دو زوانانو کی سراتا کوي چه پا زوان زوانه دا زرد دا شدید حمله کار شوی بو.
دواره نرغون چه و عمرونه دیرشونه کمو رختن تراغلی و چه دلتا معاینات ورده ورشوال معلوم شوا چه دزره رگونه بند شوی دی او دزره یو برخه سم کار نکهی. دا دواره نرغون چه و نور هیز رز فکتورونه نلارل، فشارونه پخوانه و الورد، دوینه غواره ندرلود، چاغنه و دشکر نرغه نلارلی او پا کورانه کهیم هیچا دزره عمله نوی تیره کردی. علت دا چه دوی هورمونونه اخیستل دوی دواره ورزش کار و باڈی بلڈنگ کی کاو او دغه هورمونونه چې ډیر خطرناک جانبی عرضه یې امداده چې د زړه حمله سړی باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضره موادو کارول یا په بل استلال مصنوعي لارې د بدني ځواک تر لاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکو له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ راچولې شي، نو د ډاکټر محب الله ازغم جواب وو.
که د هورمون په وسیله ته عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټيږي، یو دم په سرعت سره غټيږي، نو په دې باندې فشار راځي. که دا پریشي نو ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي. بل ستونزه یې دا ده چې په دې کې دغه خوشي وړوکی کیږي او بالاخره امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بیخي له نارینتوب او له اولاد هم پاتې شي. بل ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي، دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې، ښځینه خواص پکې زیاتیږي، تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي، په هغوی کې د هډوکو وده درېږي. بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. کم پام وي، ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، تنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي. که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هیڅ تداوی نه لري غیر له دې چې بله ینه ورته پیدا شي چې ورته بدلې کړي.
په پای کې دوستانو، د عتیق الله خبرې اورو. دی په ونه دنګ، د راوتلې سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی. دی وایي چې د پروټینو او هورمونونو په ځای طبیعي خواړه خوري. کوم خواړه
کنه طبیعي وي بهتره دی، پروتین د دې شان بهتره دی. مثال آګی دی، کچالو دی، شیدې دی، خرما ده، کیلې دی، نور میوجات دی، دا شان بهتره دی. د پروتین ګولې د شان نه ده بهتره دی.
تی په خپل نه کاری پروتین؟
نه،
هیڅ کله نه کاری.
هیڅ کله نه دی کاروله. څوک چې کاروي د داسې یو موقت اغلری، دایمي پاره نشي کولای. مثال کله چې پروتین خلاص شي، وجود خرابي بیرته بای نه زی.
همزولو ددی اونه تاندی چانگی هم دوم روا تاندی چانگی پر فیسبوک پیدا کرده. پتا دا facebook.com/تاندی چانگی. پر دیوی پتا دا او دا ازادی راڈیو نور اخبروانی هم آوریدلی او لوستلی شه www.azadiradio.com. اوز ما پر دی بریخ نالیک پتا هم خپل نظرون را سر شریک ولی شه shafaqn@rferl.org. دختای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بولدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.